درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. پاکستان پرون وویل دغه هیواد د هغو افغانانو لیست چې امریکا یې خپل هیواد ته بیایي نیمګړی دی. د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ یو امریکایي چارواکي بوویل دوی هڅه کوي چې 15 زره هغه افغانان چې په شرایطو برابر دي له پاکستانه امریکا ته بوزدي. پرون درو پاکستانی چارواکو تایید کړ چې اسلام آباد د دې ډول افغانانو لیست ترلاسه کړی، خو ویل چې دا لیست نیمګړی دی او معلومات یې بشپړ نه دي. د پاکستان له لوري بیا اسناد افغان کډوالو ته ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او اوس ډیر داسې افغانان چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته پاکستان ته پدې هیله تللي چې له دغه هیواد به درېمګړي هیواد ته ځي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي په هرو دو اونیو کې ملګري ملتونه افغانستان ته شاوخوا 80 میلیون ډالر نغدي پیسې لیږي چې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. سیګار دا خبره پرون چهارشنبه د امریکا کانګرس ته په خپل نوي درې میاشتنی راپور کې کړې او ویلي دي چې دا پیسې نه د افغانستان بانک ته لیږدول کیږي او نه هم طالبانو ته ورکول کیږي، بلکې هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مالی څارنې او ارزونې د ځانګړي میکانیزم له لارې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. د راپور لمخې د 2021 کال د دسمبر څخه د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې ملګرو ملتو 2.9 میلیارد ډالر کابل ته لیږلي او پر بشري چارو یې لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیون کسانو ته د بشري روغتیایي خدمتونو د رسولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل اکسپانه کې ښلي چې دغه کسانو ته د مرستې په خپل او د نورو 250 روغتیایي شریکانو په مټ برابري کړې دي. دا خدمتونه د افغانستان د ټولو 40 ولایتونو په 312 ولسوالیو کې د 922 روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو لپاره رسول شوې دي. او د کرکټ د 2023 نړیوال جام په سیالیو کې سبا جمعه افغانستان له هالند سره مخامخ کیږي. دا 500 ورای یا ورځنی لوبه د کابل په وخت د ماسپښین پر یو بجې پیلېږي. دا به په دې جام کې د افغانستان و مسیالی دي. افغانستان درې سیالۍ بایللي او درې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبي ګټلې، خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند بایللې دي. افغانستان تر دې مخکې له هالند سره 15 مسابقې کړې چې 4 ګټلې دي. نن کوربه هند د سریلانکا په وړاندې سیالي ته وځي او پرون چهارشنبه جنوبي افریقا د 190 منډو په تفاوت نیوزیلند ته ماته ورکړه. د کرکټ د سشکال د نړیوال جام سیالي د اکتوبر میاشتې په 15 په هند کې پیل شوې او د روان نومبر په 19 پای ته رسیږي. زمو شغله ازادي رادیو اورید رواني خبرونه په دوام کې. ملګرو ملتونو پاکستان په زور د افغان کډوالو پر ایستلو اندیشنه ښکاره کړه. له پاکستان په ایستل شویو کسانو کې داسې محصلان هم شته.
ما خپل دلته د طب پونځه شروع کړی او ډیر په خواري او ډیر په سختۍ مې یو ځای ته رسول او اوس چې افغانستان ته لاړو د یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو.
سیګار وایي له هم افغانستان ته تر ټولو ډیره مرسته امریکا ورکوي. له کندهار د 15 میلیون ډالر وچه میوه صادره شوه.
د ورځې تقریبا سپاشن پیکینګ کوو، په دوه ورځو کې بیا موږ یوه ګاډی لوډو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ملګرو ملتونو پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو په اړه ژوره اندیشنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوچارک بیګانا وخته په یو خبري غونډه کې وویل د دې سازمان مختلف ادارې له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د برخلیک په اړه خبري کوي. د پاکستان د حکومت د اعلامیې له مخې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر له نن څخه رسمن پیلېږي. نورحال د نوریاس نوري په راپور کې
پاکستان سره لنن څخه خپل خاورې د په سلګونو زر بیا اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو او افغانستان ته د بیرته ستنولو لړۍ پیلوي. د راپورونو له مخې له پرون رئیس د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو نیونې او د ساتنې ځانګړو مرکزونو ته د لیږد بهیر پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګانه وخته په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې سازمان مختلفې ادارې د افغان کډوالو پر موضوع له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي.
We're very concerned about
موږ د خلکو دغه په زور ایستلو ته ډېره اندېښنه لرو. ډېری ښکاري د هغه هېواد کډوال دي چې د ډېری ارزولو له مخې بیرته راتګ ته چمتو نه
دي.
د اسوشیټد پریس اژانس د راپور له مخې په اوس وخت کې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې په غیر قانوني ډول ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ لکه پر افغانستان د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هېواد ته کډه شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار وایي په پاکستان کې ډېری افغان کډوال د محدودیتونو او له دې امله چې ښایي طالبان سزا ورکړي بیرته افغانستان ته نشي تللی.
We've pointed out that many of the Afghans that are in Pakistan
mo ka bakhkara da khabar kri che pa Pakistan ke dir afghanan ba Afghanistan ta da bir tastanwul po surat ki da nawra chaland da usawrawani le khatar sar makhshi hagoin shi kawale pa khwandi dawl bir tastana shi kadwal da nariwal qanun le makhi haq lari che khpal hewat ta stana nshi.
د راپورونو له مخې له تیرې ورځې راهیسې په پاکستان کې د بې اسناده کډوالو د نیولو او ځانګړو ترانزیت مرکزونو ته د لیږدولو لړۍ تیزه شوې ده. د بې اسناده افغان کډوالو د لنډمهاله ساتنې لپاره یو مرکز تورخم سرحد ته نږدې په لوړګ کې جوړ شوی چې تر اوسه ورته په لسګونو افغانان لیږدول شوي دي. یو یې هم زیارت ولیدی چې وایي هیڅکله افغانستان ته نه دی تللی او دا یې اول وار دی.
رالم از له جلم نه روان یم پختیا ته، نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې په زندگی نه اندلې. پر زندگی مې دلته 40 سال مې تیر کړل. ما ته تر اوسه پورې نېشنل ټی ملاو شو نه راته چا کارډ راکړه. بچان مې ذلیلا زه ذلیلا. میاشت د ټیم راکړه، میاشت کې به زه کور خرڅوم، کاروبار به خرڅوم، ګاډی به خرڅوم، زه به څه په میاشت کې وکم.
په دې وروستیو ورځو کې تورخم او سپین بولدک له دروازو افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنېدو لړۍ ګړندې شوې او چارواکي هره ورځ پر دې پولو د په سلګونو کورنیو د اوښتو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستان نوي راستنېدونکو کډوالو ته یو لړ تیاری نیولی دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي پرون چهارشنبه د تورخم له دروازې د کتنې په ترڅ کې یو شمېر نویو راستنو شوو کډوالو ته د هر ډول امکاناتو برابرولو ډاډ ورکړ. خو د چارو د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان روان بشري وضعیت په پام د طالبانو حکومت دومره وړتیا نه لري چې په زیاته پیمانه د بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو بهیر سم مدیریت کړي. پاکستان چې له څه باندې 4 لسیزو رئیس د افغان کډوالو کوربتوب کړی، افغان کډوالو ته له دې مخکې هم 2 ځلې له دې هېواده د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی. خو د چارو د کتونکو په باور د اسلام آباد له لوري پر هغوی راوستل شوي وروستي فشارونه کمساري دي او که په سلګونو زره افغانان بېرته خپل هېواد ته واستول شي، د دې خطر شته چې افغانستان له یوه بل بشري ناورین سره مخ شي.
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه له پاکستانه په زور د افغان کډوالو پر ایستل کېدو ژوره اندېښنه ښیي، یو شمېر افغان محصلان چې تازه له پاکستانه راستانه شوي وایي زده کړې نیمګړې پاتې شوي او اندېښنه لري چې د تل لپاره به ترې پاتې شي. دوی آزادی رادیو ته وویل کار روزګار یې نه دی معلوم او له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي، نو دا موضوع هم د زده کړو په وړاندې یو خنډ دی. دا اندېښنې داسې مهال دي چې 2 ورځې وړاندې د لوړو زده کړو د علمي چارو مرستیال پر خپل اکس پاڼه لیکلي ول دوی به هغه ټول زده کوونکي او محصلان چې له پاکستان راستنېږي د هغوی سوابقو ته په کتو په پوهنتونونو کې شامل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو کې ډیری هغه افغان محصلان هم شامل دي چې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کولې. افغانستان ته یو شمېر تازه راستن شوي دا محصلان وای دوی د خپلو زده کړو په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. سهیل چې په پاکستان کې د طب پوهنځي محصل و ازادي راډیو سره د خپلو زده کړو د دوام په اړه اندېښنه داسې شریکه کړه.
ما خپله دلته د طب پوهنځی شروع کړی او ډېر په خواري او ډیر په سختۍ مې یو ځای ته رسول او غریبي وه سختې تنګې او لږې هم تېرې کړې وې په ځان باندې. اوس چې افغانستان ته رالو د یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو. زمونږ د لیلیې مشکل چې هلته حاصل ورته وي دلته لیلیې ورته وایي مونږ به رسیدګي وشو کړی او نشو کړی. مونږ د ننګرهار ولایت په لرې پرتې ولسوالۍ ګوشته کې اوسېږو. دا هغې ځینه چې ښار ته راځو هم کراګانې او مثلا مشکلات اقتصادي ستونزې او دومره کاروبار هم نشته دلته. حالات ګډوډ دي کړکېچن دي.
عبدالقادر بل هغه افغان محصل دی چې تازه له پاکستان نه ستون شوی دی او وایي سملاسي د کاري زمینې نشتون د پوهنتون ترمنځ د کریکولم تغیرات او پوهنتون ته نه رسیدنه به ترې نورې زده کړې پاتې کړې. هغه ازادي راډیو ته وایي
کراچی یونیورسټي ته اپلای وکړه چې هلته زما تقریبا پنځم سمیسټر و. پنځم سمیسټر نه زما دغسې تعلیم نیمګړی پاتې شو او حتی زما تر زامن دي هلته چې هغې تقریبا یو تر زوی مې چې و هغې ففتھ سیمسٹر پیپر ہی روان ہے ایگزام روان اغیم دا نن کڑے وکڑ لے اغیم را روان شو.
د پاکستان موقت حکومت لخوا د غهیواد کې ناقانونه کډوالو ته ورکړل شوې مهلت پرون پای ته ورسید. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن ویلي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 1,500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا چې د طالبانو حکومت تازه راستانه شویو محصلانو ته کومې اسانتیاوې چمتو کړي دي او دوی به په کوم سیستم په پوهنتونونو کې ومني، په دې اړه مو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ته ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت علمي معین لطف الله خیرخوا تېره دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي ټول هغه افغان محصلان چې په زور ایستل کېږي دوی به یې سوابقو او تحصیلي اسنادو ته په کتو په اړونده ډیپارټمنټونو کې شمولیت ورکړي. خو نوموړي د راستنېدونکو نجونو محصلانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې د ډیری هغه کورنۍ چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوالې شوې وې، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې کډوالۍ یو لامل خپلو نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرول یاد کړي وو. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دوی پر نجونو د منځنیو ښوونځیو زده کړې بندې کړې او د تېر زېږدیز کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دغه شان د نارینه زده کوونکو او محصلانو زده کړې هم له ستونزو سره مخ شوې ځکه ډېر ښوونکي او استادان له افغانستانه ووتل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار په نوې درې میاشتنی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته برابر کړی او پرونې خپور کړی، د امریکا متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې هیواد ستر بشري مرستندوی بللی او ویلي دي چې د امریکا د بشري مرستو اندازه له 2.5 میلیارد ډالرو اوښتی ده. په دې راپور کې په بیلابیلو برخو کې د امریکا د بشري مرستو ترڅنګ د افغانستان د روان بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ارزونه هم شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته امریکا د افغانانو تر ټولو لوی مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته په هغه درې میاشتني راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې متحدو ایالتونو په دې موده کې له افغانستان او افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 1.1 میلیارد ډالر ځانګړي کړي یا چمتو کړي دي. سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر ښځو او نجونو د دوامدار فشارونو د نړیوالو بسپنو د کمښت په نا دولتي مؤسسو کې د طالبانو د لاسوهنې په ګډون د یو لړ نور موضوعاتو په اړه تازه معلومات خپاره کړي دي. د امریکا کانګرس ته دا د سیګار درې میاشتنی یو شپېتم راپور دی چې له افغانستان سره د امریکا د بیا رغونې په شاوخوا 1.4 میلیارد و 110 میلیون ډالرو مرستې څرخي. په دې راپور کې ویل شوی چې د امریکا نړیوال پراختیایي ادارې یو ایس ایډ او د بهرنیو چارو وزارت د 2023 مالي کال لپاره د نږدې 86 میلیون ډالرو بشري مرستې ژمنه کړې چې له نیمایي زیاته یعنی 422 میلیون ډالر په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د خوړو د بیړنۍ مرستې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کېږي. نورې پیسې د افغان کډوالو د راستنېدونکو او نورو زیانګالو سره د مرستې او همدارنګه دوی ته د معیشت پر پروګرامونو د مهارتونو او د سوداګرۍ پوهې د ترلاسه کولو په ګډون ځینو برخو ته ځانګړې شوې دي. د امریکا مالي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې پیل او د سپتمبر دیرشمه پای ته رسیږي. سیګار په دې راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې شوې او د ملګرو ملتونو د راپور په استناد وایي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیر چې د ژوند ژغورنې په برخه کې مرستو ته اړتیا لري له 28.3 میلیون کسانو 29.2 میلیون کسانو ته لوړ شوی چې دا د افغانستان د ټول نفوس نږدې 80% جوړوي. سیګار وایي د خوړو نړیوال پروګرام چې د روان 2023 کال په لومړیو کې هر میاشت شاوخوا 14 میلیون کسانو ته خواړه برابرول د بودیجې د کمښت له کبله اړ شوی چې په سپتمبر میاشت کې یوازې له 3 میلیون وګړو سره د خوړو مرسته وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي چې په متوسط ډول په هرو 14 ورځو کې د ملګرو ملتونو لخوا 80 میلیون ډالره نغد پیسې کابل ته لیږدول کیږي او زیاتوي دغه پیسې نه د افغانستان مرکزي بانک ته لیږدول کیږي او نه هم طالبانو ته ورکول کیږي، بلکې هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما د مالي څارنې او ارزونې د ځانګړي میکانیزم له لارې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. د راپور له مخې د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې کال د دسمبر میاشتې نه تر د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې ملګرو ملتونو 2.9 میلیارد ډالر کابل ته لیږدولي او پر بشري چارو یې لګولي دي. نړیوال بانک ویلي چې ملګرو ملتونو د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 1.1 میلیارد ډالر افغانستان ته لیږدولي او تیر 2023 کال کې 1.8 میلیارد ډالر نغد پیسې د هیواد ته انتقال کړې وې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 2002 او 2023 مالي کلونو ترمنځ د امریکا د مرستو اندازه 1.4 میلیارد و 110 میلیون ډالرو ته رسیږي. دا هغه کالو چې د اګست میاشتې تر پایه ټول امریکایي ځواکونه له دې هیواده ووتل. سیګار وایي د ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره په 2022 او 2023 کلونو کې د امریکا د مرستو اندازه څه باندې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د اروپا او امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو ځانګړو استازو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې بشري ناورین ته په اشاره په دغه هیواد کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندیشته څرګنده کړي. دوی د ښځو د حقوقو لکه د هغوی د تعلیم او د کار حق پر تامینېدو، د یو ټول ګډونو حکومت پر رامنځته کېدو او د ملي او هر اړخیزو مشورو او د ملګرو ملتو او اسلامي همکارۍ سازمان په مشوره د یو اساسي قانون پر چمتو کېدو ټینګار کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
د افغانستان په چارو کې د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، بریتانیا او امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړو استازو د سه شنبه په ورځ د ایتالیا په پلازمېنې روم کې د اکتوبر میاشتې د 13 نیټې ناستې وروسته د افغانستان اوسنی حالت په اړه یو غټه اعلامیه خپره کړه. په دغه غټه اعلامیه کې د بشري وضعیت، اقتصادي وضعیت، د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري حقونه، د یو ټول شموله حکومت نشتون، د یو شمېر ترهګرو ډلو شتون او په افغانستان کې د اقلیم بدلون ستونزو ته اشاره شوې ده. د بیلابیلو هیوادونو د غوځنګړو استازو په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیاو زیاتوالي ته په اشاره سره افغانستان سره د مرستو د کمالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانانو لپاره د مرستو د زیاتوالي غوښتنه کړې. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان په لویدیځ کې مرګونې زلزلې بشري او روغتي مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر اړمن افغانان وایي ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی دی. د غور ولایت اوسیدونکي جعفر ازادي راډیو ته وویل
زموږ د کورنۍ غړي زیات دي او یوازې زه کار کوم. اقتصادي وضعیت مې ډېر خراب دی. د کومې ورځې چې طالبان راغلي 100 روپۍ عاید نه لرم. ژوند همداسې تېرېږي.
بلخوا په هرات کې د وروستۍ زلزلې څخه زیانمن شوي خلک وایي چې ټول ژوند یې له خاورو سره خاوري شوی او خپلې شپې ورځې په بهر کې تېروي. زلزله ځپلې فاطمه ازادي راډیو ته وایي
زلزله چې وشوه کور مو وران شو، دوه کسان مړه شول او میړه مې هم په روغتون کې دی. زه نن سهار هغه سره وم. دلته یې یوازې راته یوه خیمه راکړې، بل هیڅ مرسته راسره نه ده شوې.
یو بل زلزله ځپلې لیلما وایي له هغې ورځې راهیسې چې کور یې د زلزلې له امله ویجاړ شوی سکون نه لري.
شل ورځې کېږي چې یو ګیلاس چای مې هم نه دی څښلی. هغه ورځ مو چای څښل چې کور مو وران شو. نور په هېڅ ځای کې سکون نشته.
د افغانستان په چارو کې د بېلابېلو هېوادونو د ځانګړو استازو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخو څخه د ښځو او نجونو د حذفولو لپاره د طالبانو تګلارې، په ځانګړي ډول د هغوی پر تعلیم او کار بندیز، د افغانانو له حقونو او نړیوالو مکلفیتونو څخه سرغړونه ګڼل کېږي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی او د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دغو ځانګړو استازو له طالبانو سره د اړیکو د نه عادې کولو په ګډون د افغانستان په اړه پر نړیوال یووالي ټینګار کړی. دوی دغه شان د طالبانو لخوا د یو ټول ګډونه حکومت پر جوړولو او د ملي او هر اړخیز مشورو او د ملګرو ملتونو او اسلامي همکاریو سازمان په مشوره د یو اساسي قانون پر چمتو کولو ټینګار وکړ.
له خبرونو ور اخوا له کندهار د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د 10000 ټنه وچ میوه صادرات. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له دغه ولایته د 15 میلیون ډالرو په ارزښت بهرنیو هیوادونو ته د وچ میوه صادرات شوي چې ممیز، آبجوش، بادام، انځر، شکرپاره، پسته او ځینې نور پکې شامل وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شورندام صنعتي پارک د وچ میوې د پروسس دغه فابریکه کې کارګر شکرپاره پروسس کوي. دغه شکرپاره له روزګان ولایت څخه راوړل شوی او دلته تر پروسس وروسته هندوستان ته صادریږي.
دلته دغه د صاحب کار کوو وروره دلته یمن څلکاسه ناسي دغه پټه مټه او د شکرپاره د لاس پاسم پکوو مې سمونه د خلک دروږي دي معنا شل کاسم پاکاک دروږي دي د ماشام پر لکه سخته غرمه پر اختای بیا لاس کاپ نور د ماشام اختای چې ماشام کارو چې پاسا وغانی دي او کده غرمه کارو چې درې سا وغانی دي. نو دا غاجه سب کار تو پکو سموي او استوي دا غاجه سب د شان انزر توري شکر پارا د ټول باندې.
دلته شاوخوا 200 کارګر د وچ میوې د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول لزر تخنیولې تر 15000 افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي. د فابریکې مسول سردار ولی وایي د کندهار، زابل او روزګان وچ میوه، انځر، آبجوش، کشمش، شکرپاره او توري وڅکي هر ورځ تر شپږو ټنو پورې پروسس کوي او بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
دا تقریبا موږ سره روزانه کسان چې جی هغه موږ سره دیش کاسه سلویش کا تخته او کم کسان چې بیا موږ سره کشمش او شکرپاره او دا شانو چین کوي هغه نو بیا ډیر جی نیم سل کاسه یو سل اچا کاسه موږ سره چین کوي او دا پیکینګ چې موږ کوو د ورځې تقریبا سپاشتانه پیکینګ کوو په دوه ورځو کې بیا موږ یو یو گاډی لوډو هندستان ته استو. نو تقریبا
په کندهار کې لسکونه دا ډول د وچ میوې د پروسس فابریکې فعال دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی له کندهار څخه په تیرو شپږو میاشتو کې تر 10000 ټنه څخه زیاته وچه میوه د 95 میلیونه ډالر په ارزښت پاکستان، هند، امریکا، کاناډا، نیپال، متحده عربي اماراتو، ازبکستان، ترکیې او چین ته صادره شوې ده.
په تیرو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا 10590 ټنه صادرات د وچ میوې درلوده چې په هغه کې ډېر انځر، شکرپاره، کشمش، آبجوش، بادام، پسته او ځینې نور اقلام پکې شامل دي چې د دې ارزښت 95,848,000 امریکایي ډالره کېږي.
د سویلي او ځای په کچه زیاته وچه میوه په کندهار، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې تولیدیږي، خو تر ټولو لویه برخه د کندهار کشمش، آبجوش، انځر، بادام او شکرپاره ده.
ازادي رادیو خبری مجله اوري. په کندوز کې د یو شمېر بېوزله کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا او د خوراک د تنوع لپاره شنې خونې جوړې شوې دي. دغه ولایت د کرنی د ریاست چارواکي وایي هغه شمېر بېوزله کورنۍ چې له شنو خونو برخمنې شوې دي د کار وسایل، د ډول ډول ترکاري، تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکړل شوی ده. د بلې خوا یو شمېر کورنۍ چې له شنو خونو برخمنې شوې دي د کرنی ریاست له دې اقدامه خوشي څرګندوي.
د کندز په امام صاحب او د شرچی ولسوالیو کې بېوزله کورنیو ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف شنې خونې جوړې شوې دي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د یو شمېر همکارو موسسو په مرسته د دې ولایت په امام صاحب او د شرچی ولسوالیو کې د بېوزله کورنیو د اقتصادي ځان بسیاینې په هدف شنې خونې جوړې کړې دي. قدرت الله د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې وروستیو کې د کرنې ریاست لخوا ورته شنه خونه جوړه شوې ده. هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
پان بیا راکړه، دوا یې راکړه، بادرنګو تخم، د پالکو تخم، دا تخمونه ټول موږ ته راکړه. دا ډېر ښه، غریبو خلکو سره خدمت کوي، نه خبر دی غریبو خلکو اخلي. دغه ځایونه موږ ته جوړ کړل، موږ ډېر تشکر دی دینه وایو چې مقصد موږ لپاره خدمت کړی ده. نور هم مقصد غریب خلک دي، که نور کومک هغه ورسره وسي، دا خو ډېره ښه خبره ده.
د یاد ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر احمد شاه وایي اوس دوی کولی شي په شنو خونو کې ډول ډول ترکاری وکړي او هم د خپلې کورنۍ اړتیاوې ورڅخه پوره کړي او هم بازار کې وپلوري.
د کوم ګرین هاوس چې موږ ته دلته جوړ شوی دی، موږ ډېر خوشحاله یو دیدونه او هیله کوو چې نور هم موږ ته جوړ شي، نورو خلکو ته هم دغه شی، دغه ګرین هاوس نور کورونه هم باید د منطقې ته وشي، چون د منطقې غټه منطقه ده، خلک مستحق خلک دي، غریبان دي، نو داسې یو کار ورته پیدا شي چې همه وخت د خلک ورته په کار باندې وي.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی سراج الدین وایي په غیر کرنیز موسم کې هم دوی کولی شي په شنو خونو کې هر ډول سبزیجات وکړي او حاصل بازار ته وړاندې کړي.
مو دیگر در آینده وعده میتیم کې از استفاده خوب کده وتونیم، استفاده خوب میکنیم.
موږ ژمنه کوو چې له دې شنو خونو ښه استفاده وکړو. د کرنې ریاست موږ ته د کار وسایل، د هر ډول سبزیجاتو تخمونه، د طبیعي امراضو درمل او کیمیاوي سره هم راکړې ده. اوس موږ کولی شو چې په غیر کرنیز موسم کې په دې شنو خونو کې هر ډول ترکاري وکړو، هم خپل ترې ګټه واخلو او هم یې بازار ته وړاندې کړو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د ځینو همکارو موسسو په مرسته د بېوزله کورنیو لپاره جوړې شوې دي.
د امام صاحب او د چی په ځای کې تقریبا دیرش دانې ګرین هاوسونه جوړ شوي. د هر ګرین هاوس لس متره اوږدوالی او څلور متره بر ده. دغه ګرین هاوسونه د مستحقو کورنیو لپاره جوړ شوي دي چې د دوی اقتصادي مشکلات حل شي ورباندې او عوایدو کې لوړوالی راسي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي تر څو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
تاسو لا پیغامونو
ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه جنیز محمد خبره کوم. د وازګار ولسوالۍ څخه دا پاکستان یو دهشت جوړ کړی دی. هغه خلک چې شناخته کارتونه دي، څلور اویا غونې د پلورو راشن کارتونه دا شیان لري، خو د هغو باوجود تاسو داسې یو دهشت جوړ کړی دی چې ټول خلک نه شي 50,000 10,000 100,000 دا نفر هغه جنوري سر کارتونه جنوري او خلک یې مجبوره کړي دي، خلک دې ته نه پرېږدي. تاسې راډیو په توسل سره د وزیر اعظم، لچیف آرمی اسټاف او نورو سیاسي ګوندونو څخه دا خواهش ده چې دا ظلم دې ودروي او د دې ظلم څخه د لاس واخلي. تاسې راډیو په توسل سره دغه پیغام رسول غواړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر ډاکټر کرمن اردن کار کوون کو ته سلام منوړم کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. دا چې پاکستان په 13 څو ورځې کې 13 میاشتې کې دا چې پریکړه کړې چې ټول هغه کډوال په خاص د افغانان کډوال چې دغه د خپل سیمې څخه په زور هړې نه نه ټایم دا د پروسه ده. شاید په دې څو ورځې کې د عملیات پیل کې زما په فکر باندې دا یو سخت ظلم دی، سخت جفا ده چې دوی د افغانستان سره کوي. دا یو اوریدونکي یا د یو افغان په هیڅ باندې زه را اسلامي امارت باندې دا ځخ کوم چې کوم هغه د دوی کډوال چې د تزمش په سیمه کې پر سرحدو باندې هم د افغانستان په سیمه کې ځینې د یلمن په سیمه کې او ځینې په هغه خوست وو هغه ولایتونه کې چېستا دلته د دوی پاکستانی ډېری خلک ستا چې دلته دوی مځکې او جایدادونه لري. نو د دوی څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه هم هغې خوا ته ورواړي، د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا هم درته پرېنه ږدي ځکه چې دوی زموږ کسانو نن ته نه پرېږدي. نو دوی هم دلته چې دي دا رسمي شناختي کارتونه یا هغه پاسپورټونه چې دي نه لري دلته زه درک لرم په دې سیمه کې ژوند کې. نو طالبانو د مسؤلینو څخه مې غوښتنه ده چې دا هم باید ورته واړوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.